بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبې ورځ د 1443 لمریز کال د مرغومي د میاشتې 5مه د 1446 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 23مه او د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د اسرائیلو لخوا د اسماعیل هنیه د ترور د مسؤلیت منلو په اړه امنیت شورا ته د ایران لیک تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د پاراچنار د وروستیو پیښو په تړاو له ښاغلي عادل حسن او ښاغلي اسلام علي سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میس واورئ. او په پای کې به هم د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې په تړاو یو ځانګړی پروګرام تاسو ته خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران له لوري له ترهګرو د سیمې پاکول. په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې امنیت له ټینګښت څخه د ایران ملاتړ. د حامد کرزی له لوري پر پکتیا د پاکستان د بمباری غندنه. او پر پکتیا د پاکستان په هوایي برید کې د تلفاتو شمیر 46 کسانو ته رسیدل. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د رهبر سلاکار علي لاریجانی پرون ویلي د اسلامي انقلاب له بریا وروسته ډیر بدلونونه وشول، لکه تپل شوې جګړه، د امریکا لخوا د عراق او افغانستان اشغال، د لبنان پر وړاندې د اسرائیلو 3 ورځنی جنگ، په سوریه کې جګړه، په سیمه کې د داعش حضور او په یمن کې جګړه. خو ایران د انقلاب د رهبر په هوښیاري او په هوښیارانه رهبری او د شهید جنرال قاسم سلیمانی په حضور سره ګام په ګام سیمه د ترهګرو له ناوړه وجوده پاکه کړه. لارجانی زیاته کړه، پورتنی بدلونونه د دې سبب شول چې د سیمې هیوادونه د ایران له اسلامي انقلاب څخه په الهام اخیستو سره په سیمه کې د بهرني سلطګرو په مقابل کې د مقاومت بهیرونه رامنځته کړي. یعنی کله چې بهرنۍ سلطه رامنځته کیږي حتمی پایله به یې د دوی پر وړاندې د ولسي مقاومت رامنځته کیدل وي. مقاومت له هغو کرکو او نفرتونو څخه جوړیږي چې صهیونیستي رژیم هره ورځ د دغو هیوادونو د ځوانانو په زړونو کې کرکه پیدا کوي. د اسلامي انقلاب د رهبر سلاکار څرګنده کړه که وغواړو خپل اوسني حالات وڅېړو باید د هغه تاریخي دوره درک کړو. تیره یوه نیمه پیړۍ د سیمې په جنګونو او بدلونونو کې د ایران د ماتې او ذلت دوره وه او ایران د دې تاریخي دورې له بدلونونو څخه ډیر زیانمن شو. د دویم پهلوي په دوره کې هم ایران د لویدیځ تر ملاتړ او تسلط لاندې و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تهران په افغانستان کې له پرمختګ، ثبات او دایمي امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کوي. ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په افغانستان کې د ایران د سفارت له نوي سرپرست علي رضا بیگدلی سره په لیدنه کې د ښه ګاونډیتوب د سیاست د پرمخ بیولو لپاره د تهران جدي ارادې ته په اشاره سره د افغانستان حالاتو ته د ایران د ځانګړې پاملرنې او د دغه هیواد د ثبات او دوامدار امنیت او پرمختګ لپاره د دې هیواد له خلکو سره پر ملاتړ او مرستې ټینګار کړی. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت نوي سرپرست علي رضا بیگدلی هم د خپل ماموریت د راپور د وړاندې کولو تر څنګ د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو او ملګرتیاو د پراختیا په برخه کې د راتلونکو پلانونو په هکله توضیحات ورکړل. د ایران او افغانستان د خلکو ښې اړیکې ایران ته د افغانانو تګ راتګ او له څلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په ایران کې د افغان کډوالو حضور د دې لامل شوی چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت د خپل دویم هیواد په توګه وګڼي. ایران د یوه ګاونډي هیواد په توګه له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د افغانستان د کړکېچ په باره کې غیر متناسب برخه واخیسته. اوس تر شپږ میلیونه زیات راجستر شوي افغان کډوال په ایران کې میشت دي. د طالبانو ویاند ویلي چې تیره شپه د پاکستان د جیټ الوتکو په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ څلوېښت تنو ته رسېدلی. د افغانستان د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي پاکستان تیره شپه د پکتیکا ولایت په څلورو سیمو هوایي بمباري کړې چې له امله یې شپږ څلوېښت تنه وژل شوي چې په کې اکثریت یې ماشومان او میرمنې دي. د طالبانو د دفاع وزارت هم ویلي چې د پاکستان د جیټ الوتکو د بریدونو اکثریت قربانیان له وزیرستان څخه راستانه شوي کډوال، میرمنې او ماشومان دي. دا وزارت ویلي چې ترسره شوی برید به بې ځوابه پرې نږدي، خو دا چې څه ډول او کله به ځواب ورکړي وخت به یې معلوم کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي او هغه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه ښکاره تیری او سرغړونه بللې ده. ښاغلي کرزی په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې پاکستان تل د افغانستان د کمزوري کولو هڅه کړې ده. نوموړی د افغانستان پر وړاندې د پاکستان رول ویجاړونکی او د دغه هیواد د ناسمو سیاستونو پایله بللې ده. کرز زیاته کړې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا په سیمه کې د افراطیت پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو لپاره د پاکستان د ناسمو سیاستونو پایله ګڼم. د افغانستان پخوانی ولسمشر د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ د دوه اړخیزو اړیکو پر جوړونې ټینګار کړی دی. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورغلی او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره یې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې اترې کړې دي. طالبانو ټینګار کړی چې د خپل خاورې دفاع خپل منل شوی حق ګڼي او ځوابي اقدام به وکړي. د پاکستان الوتکو لخوا د پکتیا د برمل ولسوالۍ د ځینو سیمو له بمبارۍ وروسته طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله په کلکه غندي. طالب چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام د افغانستان د ملي واکمنۍ خلاف ورزي ده او هغوی حق لري د دغه شان حملو پر وړاندې غبرګون وښيي. طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دغه شان عملې د سیمې امنیت او ثبات ته تاوان رسوي او هغوی به د خپلې خاورې او حدودو دفاع وکړي. په دې بیانې کې هم دا راز راغلی چې طالبان به ډیر ژر د دغه حملو په ځواب کې اقدامات وکړي. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستان هوایي حملې زیاتې شوي او دې خبرې په طالب چارواکو او ځایي خلکو کې اندېښنې پیدا کړې دي. دوستان اوس هم رازو په افغانستان کې د 318 کې د عمومي روغتونونو جوړولو په تړاو زموږ د همکار لګل شوی راپور په ګډه اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه هیواد په 318 کې د ولسوالۍ په کچه د عمومي روغتونونو د جوړېدو خبر ورکړی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د دغو روغتونونو په بشپړېدو سره به د ولسوالۍ په کچه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زیات شي. د ښاغلي جلالي په خبره د عمومي روغتونونو د جوړولو اصلي موخه د لرې پرتو سیمو اوسېدونکو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي زیاتول دي.
نن د خپلو ګرانو هیوادوالو سره مونږ دا زیری شریکو چې د هیواد په 318 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د کچې عمومي روغتونونو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د لوري یو خاص لطف او مرحمت د وجنه یو بودیجه ور منظور شوې ده. قانوني او ابتدایي مراحل تر سره شوې دي او د روغتونونو د تعمیرات چاري تدارکاتي پروسي عملا پیل کیږي.
ښاغلي جلالي د خپلو خبرو په دوام وویل اوس مهال په ټول هیواد کې نږدې 15,000 بسترونه شتون لري او د نوو روغتونونو په جوړېدو سره به نږدې 10,000 نور بسترونه هم زیات شي. ښاغلي جلالي زیاته کړه چې دغو روغتونونو ته 1,000,000,000 افغانۍ بودیجه منظوره شوې ده او له دې سره به په ټولیز ډول شاوخوا 20,000 مسلکي او اداري اشخاصو ته د کار زمینه برابره شي.
د لسیزو را په دې خاطر اوس مهال پورې په ټول هیواد کې نږدې 15,000,000 بسترونه لرو. په داسې حال کې چې د نویو عمومي روغتونونو په جوړولو سره به نږدې 10,000 نور بسترونه هم زیات شي.
دغه روغتونونه چې د 150 بسترونو ظرفیت لري عمومي داخله، عمومي جراحي، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او عاجل روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د هیواد د څه باندې 400 ولسوالیو له جملې څخه یوازې 93 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د کچې روغتونونه شتون لري. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. په کندهار کې په یوه نوي بدلون کې ځایي سرچینو ویلي چې طالبانو له نړیوالو ادارو غوښتي چې خپل فعالیتونه بند کړي او روانې پروژې غیر دولتي داخلي ادارو ته وسپاري. د سرچینو د راپور له مخې د کندهار لپاره طالبانو والي شیرین اخوند په یوه لیک کې نړیوالو مؤسسو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. دغه لیک د کندهار د والي او په کندهار کې د طالبانو د اقتصاد ریاست له لورې استول شوی دی. د نړیوالو ادارو د فعالیت د بندېدو فیصله هغه وخت شوې چې په کندهار کې د طالبانو مشر او د کابینې غړو په دې اړه څو غونډې وکړې. طالبانو ټینګار کوي چې نړیوالې موسسې باید د 2015 کال لپاره خپلې پروژې داخلي موسسو ته وسپاري. راپورونه وایي چې د طالبانو مشر نړیوالې ادارې په جاسوسۍ تورنې کړي او غواړي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د هغوی فعالیت بند کړي. تر اوسه نړیوالو ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اذربایجان یوه مسافر وړونکې الوتکه 2 کسان پکې سپاره وو. د قزاقستان په اکتایو هوایي ډګر کې راغورځېدلې چې د 2 ماشومانو په ګډون 28 تنه ژغورل شوي. د قزاقستان د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې د دغې الوتکې 23 تنه مسافر د اذربایجان، 6 تنه د قزاقستان، 3 تنه د قرغزستان او 16 تنه د روسیې اتباع وو. ویل شوي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او ښایي په لسګونه نور مسافر هم په دې پیښه کې مړه شوي وي. د قزاقستان د هوایي ترانسپورت چارواکي وایي د اذربایجان هوایي شرکت 24 په بخنې سره 2 خط یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د روسیې ګروزنی ته روانه وه د قزاقستان د اکتایو هوایي ډګر څخه یې د بیړني نس غوښتنه کړې، خو کله چې راښکته کیږي غورځېدلې او اور یې اخیستی او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې ده د اسرائیلو لخوا د اسماعیل هنیه د ترور د مسؤلیت منلو په اړه امنیت شورا ته د ایران لیک. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا پاړویز مشر ته په یوه لیک کې د اسرائیلو لخوا د حماس د سیاسي دفتر د مشر شهید اسماعیل هنیه د ترور د مسؤلیت پر منلو ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دغه لوړپوړي ډیپلومات زیاته کړې د ملګرو ملتونو د یوه غړي هیواد په خاوره کې د یوه سیاسي مشر د ترور دغه بې شرمه او سپینسترګ اعتراف یو ځل بیا د اسرائیلي رژیم د تروریستي او جارحانه کړنو په اړه نړیوال مسؤلیت په ډاګه کوي. دغه اقدام همدارنګه د 2024 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ایران د دفاعي ځواب د مشروعیت او د ایران دوامدار دریز یو ځل بیا تاییدوي چې د اسرائیلو غاصب او تروریستي رژیم د سیمې او نړۍ سولې او امنیت ته تر ټولو جدي ګواښ دی. اسرائیل د دوشنبه تر ورځې یعنی د ډسمبر ته درشتمې پورې د اسماعیل هنیه پر وژنې اعتراف نه و کړی، خو ایران او حماس د هغه ترور اسماعیل ته منسوب کړی و. د اسرائیلو د جنگ وزیر اسرائیل کاتس د دوشنبه په ورځ د یمن له انصارالله سره د مقابلې په هکله وویل، هغه کار چې مو په تهران، غزې او لبنان کې له هنیه، سنوار او نصرالله سره وکړ، په حدیده او سنا کې به هم هماغه کار وکړو. د یادول وړ ده چې د حماس له سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و، د 2024 کال د جولای د میاشتې په 1 نیټه د سینوستي رژیم د ترهګریز برید هدف وګرځید او په شهادت ورسید. دغه جنایتکارانه اقدام په سیمه ییزه او نړیواله کچه له پراخو منفي غبرګونونو سره مخامخ شو او ډېرو هیوادونو دغه ترهګریز عمل وغنده. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2024 کال د اګست په لومړیو کې د یوې بیانیې په خپرولو سره د اسماعیل هنیه د ترور د غندنې تر څنګ ټینګار کړی و چې دوی د دې قتلونو په اړه سخت اندېښمن دي چې له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي او په سیمه کې د تاوتریخوالي او بې ځای کېدو خطر زیاتوي. د ناپیلی غورځنګ هیوادونه هم د 2024 کال د اګست په 6 په یوه بیانیه کې د اسماعیل هنیه په ترور کې د اسرائیلو تروریستي اقدام چې د نړیوالو قوانینو او د اسلامي جمهوریت له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه ښکاره سرغړونه ده په کلکه وغندلو. په اصل کې اسرائیلو دا وښودله چې په خپلو اقداماتو کې د فلسطینیانو او د خپلو دښمنانو پر وړاندې سره کرخه نه لري او د هغوی د له منځه وړلو لپاره له هیڅ ډول وسیلې او طریقې څخه ویره نه لري. یوه مهمه موضوع چې په ایران کې د شهید اسماعیل هنیه د ترور په چوکاټ کې باید په پام کې ونیول شي، د شهید اسماعیل هنیه په ترور کې د سینوستي رژیم اقدام د ایران د اسلامي جمهوریت له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه ښکاره سرغړونه ده چې د دې اقدام پر وړاندې د ایران غبرګون د ملګرو ملتونو د منشور له مخې قانوني او مشروع دی. په همدې لړ کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه لیک کې د ایران پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا باندې د اسرائیلو د ترهګرۍ او جارحانه عملې او د اسماعیل هنیه د شهادت په تړاو اعلان کړی چې دغه ترهګریز رژیم او ملاتړ یې د دې عمل مسؤل دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو سره غلاس وایو. زموږ نور پروګرامونه هم تاسو اوریدلی شئ چې تاسو به د پارچنار د وروستي بدلونو په اړه زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واوري او تر څنګ به زموږ بل مناسبتي پروګرام هم واوري چې له دې سره به موږ له تاسو څخه اجازه وغواړو او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره باید د سیمون چې کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو تر اوردونکو سلامونه. وخت مو په خیر. زه اته ولا خو ګنړی مو تاسو هنداره خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا پړه چنر هغه سیمه ده چې په مذهبي او د ځمکو په سر د اختلافاتو په نوم په کې له لسیزو کلونو تاوتریخوالي دوام لري. خو دغه موضوع په وروستیو کې د زیاتې مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو لامل شوې ده. د راپورونو له مخې په وروستیو کې په کورمه کې تر 200 پورې کسانو ته مرګ ژوبلې وختي هټې جمعتونه کورونه او نور عامه تاسیسات سوځول شوي دي. هلته خوراکي او ژمنې توکو درملو او نورو اړینو وسایلو د لیږد لپاره ټولې لارې تړل شوي دي او د سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د حکومت او قومي هڅو سره سره لا هم دغه ستونزه نه ده حل شوي او تازه د سیمې خلکو ګواښ کړی که تر 2 ساعتونو پورې د پړه چنار عمومي لاره خلاصه نه شي نو ټول پاکستان کې به په پرلتونو لاریونونو او پر نورو غبرګونونو به اقدام پوري کړي. په ورته وخت کې د پړه چنار د خلکو سره د خواخوږۍ په موخه د اسلام آباد، پنډۍ، کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، آزاد کشمیر او یو شمېر نورو ښارونو په ګډون عامو خلکو پر لت وهل پیل کړي او ګواښ کړی تر څو چې د یادې سیمې خلکو ته حقوق ورنه کول شي او ستونزه حل نه شي نو دوی اقدام به دوام وکړي. د پړه چنار منازعه په وروستیو کې یو ځل بیا وروسته له هغې زور اخلي چې په همدا 2 ورځو مخکې 2 تنه زلمیان په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شول. پوښتنه دا ده چې ولې د کورمې مشکل د دې پر ځای چې حل شي لا اوږدېږي، تاوتریخجن کېږي، بالاخره به یې حل لاره څوي. په همدې موضوع د تهران رادیو په هنداره خپرونه کې پرې بحث لرو، خو له بحث مخکې یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو تر اوردونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسې هندار خبرونه اوري چې د کورمی وروستي وضعیت ته مو بس کولو ته ځانګړي کړي. بس له کرا سره په قوم کې د جامع روحانیت صدر هغلی عادل حسن او د سیمې د مسایلو کارپو هغلی ماستر اسلام علي میلمانه دي. خپل دواړه میلمنو ته خرغ لاس وایم. تاسې دواړه ستړي مشي او اوردونکو تاسو ته هم خرغ لاس وایم. بس بل هغلی عادل حسن صاحب څخه پیل کړو. حسن صاحب، په کورمی کې وروستي وضعیت څه ډول دی او د وروستیو جرګو حکومتي هڅو لاسته راوړنه او پایله څه وه؟ دغه راز د کورمې د لارې بندېدو د دوام په اړه د صوبایي او مرکزي حکومتونو موقف څه دی؟
د ضلع کورم څه کوم حالات او مشکلات دي؟ څه تقریبا 20-25 سال نه دغه مشکلاتو سره دغه ضلع روبرو دی او مخامخ شوي دی. دې کې مختلف څه کلم مشکلات راغلي دي، کلم جنګونه راغلي دي، تکفیریانو، خوارجو او شیعهګانو په منځ کې. دې کې مختلف حکومتي او غیر حکومتي جرګو شرکت کړی دی او د دې سولې کوشش کړی دی. خو دا متواضح ده چې حکومت په دې مسلې کې سیریس نه ده، سنجیده نه ده. څنګه د پړه چنار کومه مسله دی، د ضلع کورم کومه مسله دی، شیعه سنی مسائل دي، مشکلات دي، دا صحیح طریقې سره حل کی. خو هغه جرګې ته څه کوم حکومت هغه نکات ورکړو، ګرینډ جرګې ته، لوی جرګې ته، اغه نو کاتو کې یو نقطه دا غوا چې شیا په کار دی د اسلحه نه خالی کړل شي. شیا سنی نو شیا دې ته تیار نه دي چې اسلحه نه خالی شي. دی وجنه صدغو دلیل دا دی چې مدره طرف نه افغانستان سره بارډر دی. نو دی وجنه افغانستان طرف نه مباندې تکفیریان، خوارج او همدغه شانتي طالبانو طرف نه مسائل او مشکلات ټیم په ټیم باندې پیداویږي. کچېره حکومت صحیح طریقې سره او ریاست صحیح طریقې سره د مو حفاظت کول شوي نو مودي خبره ته بیا تیاری دوم. خو مو تجربه نه دغه ثابت ا دی چې پنده تل پر چنار لري کې 11 14 کنوایانه کروانونه د شیاو څه شو ژوبل کړل شو او ډیر کسان پکې شهیدان شو. نو لہذا شیاو دغه باور او دغه اعتماد په حکومت او پر ریاست باندې اوس کې نشته د زغه د شیاو حفاظت وکي صحیح طریقې سره. صوبایي او مرکزی حکومت سکله اخیری کنوئی باندې کله اٹیک وکړل شو. نو د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف دغه بیان وو چې دغه افغانستان طرف نه طالبانو طرف نه دغه اٹیک شوی دی او دغه طالبان راغلي. همدغه شانتې مشیر اطلاعات صوبایي مشیر اطلاعات کا بیان دا اوس دا سکم دی مول یارا په یو غنټه کې خلاصوي شو خو په کار دی دغه ټول خل مت اصلحات شي کی رجم کی. اور درم بیان سکم دی د وزیر اعلی امین غنډافور سکم بیان وغه دی چې نه دا د دوو گروهونو مسله دی. کله مو دغه درې بیانات وکسونو دینه مت پته لګیږي چې د کې حکومت په خپل باندې شریک دی اور حکومت دغه لیاره حکومت باندې کړی دی ریاست باندې کړی دی اور دغه کسان دغه تکفیری خوارج اور دهشتګرد کوم کسان دی سپلیارو کې موجود دی دا دیو کې نوولې دي چې دغه لیارې باندې وساتي. متدی بیاناتو نه پته لګي اور مرکزی اور صوبایي حکومت سره سوره پورې پرېشر کې رانه شي وره پورې د دې مسلې راه حل کولو کوشش نه کیږي اور ووس په پرچنار کې سور زونه در نه هم جری دي اور د پاکستان ټول شیا به ان شاء الله دې در نه سره حمایت کوي اور دغه در نه به جری ساتي ان شاء الله. سګوري به سده سره به صوبایي حکومت هم بيدار کیږي وفاقي حکومت او ریاستي ادارې به هم بيدار شي چې د کورمې مسله او د کورمې لیارو مسله حل کی اور صحیح طریقې سره کوم وکسو صوبایي حکومت اور وفاقي حکومت مرکزی حکومت د دواړه د خبرې باندې پخپلا باندې سنجیده نه دي چې د کورمې لیارې خلاصي کی بلکې مودې یلې شون چې پخپلا په دې کې ملاوس هم دي چې دغه لیارې اندیو واسطه سره باندې کړي شوی دي غواړي چې دغه خل پرشر کې راولي اور هر طریقې سره وي دغه خل څه کی تسلیم کی. نو مو حکومت اور ریاستی ادارو اور صوبایي حکومت اور مرکزی حکومت نه دغه مطالبه کو خو دا مطالبه مو دې طریقې سره نه کو چې مو حکومت نه درخواست کو بلکې دا په دې باندې واجب دی ضروری دی ولې چې د ملک ټول وسایلو نه دیو استفاده کی. نو په دې باندې واجب دی په کار دی دغه خپل خلکو ته د ضلع کرم خلکو ته څه ورکړي امن ورکړي اور کچری امن یوار نکړه د خل مجبور دي ته ځان د پاره بدیاری وی یا ایولیاره بزانو د پاره وباسي اور خپل ځان حفاظت په شروع کړي.
ډیر زیاته بندنه په قوم کې د جامع روحانيت صدر هغلی عادل حسن صاحب هغلی اسلام علي صاحب لتا سي هم مننه چې باس تر هغلی استاس معلومات څه دي چې په کورم کې وروستي وضعیت څه ډول دی د وروستي جرګو حکومتي هڅو لاسته راوړنه څه ده د غراس د کورم د لاري باندې دوه دوام په اړه د صوبایي او مرکزی حکومتونو موقف څه دی؟
تاسو ډیر مننه چې د کورم حالت په متعلق پختنوش په د کورم حالت بیسیکلی د زمکو او د غرو او اکثر ورکی ذاتی دشمنه چلوبي نو اخته یو تکفیری گروپ ډیر وړون دي نه کم از کم 1985 86 هغه زمانو نه یو ټولای لګیا د دخشی ته یو د سی رنگ ویر کی څه دغه پوري مذهبي او پرکویات ته وړوي اغوی د جدوجہد مغن را شروع دے شروع دے سنن کرم کی د حالات دی جی تور سوال س کچری څوک خپل دی غره د زما کی یو پرس ک د خپل دشمنه ذاتی دشمنه خبره کای اغوی د شای دوم را پر چوری وکړلو سوال پوری مذهبی او د پرکوریا ترنګ ور کوي نیکرم اصل مثلا د صدغه تکفیری کنټرولای دے سیغه سرغنه اید نظر ده سیغه ټولا انټرو یغه ټولا څومره میډیا نیغه گیدلې ده هغه کچې د ټولا کلیکټ شي نغه ډیر واضح هپته لګیږي چې راغه د یو انټرنیشنل کوم سچویشن ده دغه پر یو کور کوي نه هغه یار ټول کلا ټول کلا هغه لفیټ کې د کورم ایجنسی صداغه پر کوریا د پر یو لوی کور کوي چې ماکه پر کوریا زیات شي او بین لو کوم ستبون دي چې کوم اتحاد لو وي ته پوک دي بین مسلمین او پر کور کیږي هغه کې هغه نه را وچی هغه کې زوري خبر رئیس هغه سره د بهر پندنګ دي او دغه کورم کې هغه څه کسو نور څه مخرې پیدا کړی دي خو هغه مخرې پیدا کړی دي چې هغه ژبې نه خولې نه لږ تیز دي او هغوی میډیا باندې خپل اواز اوچتوي نه هغه مهرې پیدا کړي دي او مخرو په ذریعې د ډېر مسلسل خپل تبلیغات سرته رسوي نو ایدي مانځ کې بیا ځنیا لږ داسې سدلو هوام یمو ته راپه وچات شي څاغه جذباتو کیرو ولی او جذباتو نه یغوی زنی خبر اخلی نه وزی ناغه تا نور زپی رنگ او تمیلو شی یات اهمیت ده یعنی اهم مسئله څه ده هغه دغه ده او یقینا د پښتنو سیمه کې جرګه او مرکه یو اساس لري او خپل ټوله څوره مشکل دي څوره تنزیات دي هغه دي مرکو جرګو په ترو حل کول کوشش کوي او هلکیږي د اردوا پریکړه ډېرونه خوشحال بي خو حکومت د جرګې او د مرکې یو داسې شکل ته بولي دي څه صرف جرګې او مرکې کوي او اصل حل یې نه روکېږي او که جرګمار اصل مسله هغوی ته حل کول یې تبیر کیه خو حکومت بالکل لغنی عمل درآمد کول یې بالکل کوشش نه کوي نن دې وجې نه دلته هر مسله د لټکیږي لټکیږي او څه یې حل کول یې بالکل نامو نشان یې نه وي او هغه څوره تنزیات دي هغه نه کوم تکفیري ټولی دی هغوی نه جایزه پیدا واخیستله ټول هغه یې فرکوریت ته وړول.
د سیمې د مسایلو کارپوه ښاغلی ماستر اسلام مالی له تاسې نړۍ مننه چې ځواب مو راکړ. دوستانو بیا هم یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. سانو یوزلی بیا هم خلق لاس بحث دوام ورکو. هغلی حسن ویل کیږي د پړه چنار د ستونزې په مخه په ټول پاکستان کې ترازونه پیل کیږي. فکر کوي چې په دغه چارې سره به د کورمې ستونزې حل شي او آیا ستاسې په نظر د کورمې ستونزې اساسي لامل څه دی او بالاخره به یې حل لاره څه وي؟
د کورمې کومه مسله دی د دې اساسي راه حل صوبایي حکومت او ریاستي حکومت ادارې بیا غو سره دی. ریاستي ادارې کچېرې وغواړي کورمې کې صحیح طریقې سره امن راوستي شي ولی څه کورم هغه ضلع دی څه دې کې اوس پورې ریاست ته څه مشکل نه دی ایجاد شوی، فوج ته څه مشکل نه دی ایجاد شوی، همدغه شانتي اف سي ته څه مشکل نه دی ایجاد شوی. لہذا دغه مسله د دې بنیادی راه حل د مور ریاستي سکمې ادارې دي او حکومت ته مرکزی حکومت او صوبایي حکومت سره لاس کې دي. خو مرکزی حکومت او صوبایي حکومت په خپل سیاست کې مصروف او مشغول دي. دیو دیو جنا د ملک څخه کوم اساسي مشکلات دي، اساسي مسائل دي، وو طرف نه مکمل توجه د دیو ختم شوی دي. دیو سره نه د مسلې ته سنجیده نه دي، څه سنجیدګي سره دغه مسله را وخلی او د کور می دغه مشکلات شي کی صحیح طریقې سره حل کی د دیو حل کول شي. دوی مدام کی دي شي چې کاشیا سنیان په خپل باندې خو تکفیری او خوارجونه علاوه سکم شیا سنیان دی، بالخصوص د شیا او سکم علما دی څنګه اتفاق او اتحاد ور نظر د زیات لري اهل سنت په نسبت باندې. او اهل سنت کې هم پوی کسان او خه علما معتدل کسان شته دي. کچره د هم چینی دیوم د کوشش کول شي چې د کورمې مسائل او مشکلات خې طریقې سره حل کی. خو بنیادی ذمہ داری د صوبایي حکومت، مرکزی حکومت او ریاستی ادارو دی په کار دی غا دی مسالې باندې سنجیدګي سره توجه کی او دغه مسائل او مشکلات ته صحیح طریقې سره حل. او بل د پاکستان کې حکومت در نه جاری دی، دغه در نام کا صحیح طریقې سره د پاکستان ټول خلق خاص کر سکوم شیا دی کچره د صحیح طریقې سره قیام وکي او روزی پرودونو باندې او صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او ریاستی ادارو ته باندې پریشر واچی دې سره هم د کور ملیارا بالکل خلاصې دی شي او دغه مسله حل کی دو طرف ته تلی شي. غنه علاوه فل حل لیارا کولو شي ته د خلکو ته کوم د خوراک او د دارو ضرورت، د غذا ضرورت او د دوایانو ضرورت غد فل حل پوره کړل شي. لیارا د کولو شي مسافران دي چې دلته طرف ته په کوهټ کې، پېښور کې اور اسلام آباد کې غم محصور شوی دي او د کور میکوم شیا دي غم محصور شوی دي. بیمارانو مسافرانو ته ډیر مسائل دي غد فل حل حل کړل شي. غ حل کې دونه بعد بیا وګوري کومه جرګه دي یا کوم د حکومتي کچېره حکومت وګوري کوم د زمکو مسائل دي یا غنه علاوه نور مسائل دي. حکومت خو عدالتونه موجود دي، راشي عدالت کې دغه مسالې خپل منځو کې واچي او عدالت واسطه سره دغه مسالې حل کی دام کې دي شي. اور غنه علاوه کوم صوبایي حکومت، صوبایي حکومت هم کچېری وګوړي دغه مسالې حل کول شي. خو ما لکه څنګه مخکې تاسو ته بیان وکړ چې حکومت دی خبرې کې سنجیده نه دی، چې د کورمې مسله بلکې د قبایلو سره مسایل دی غسي طریقې سره حل کی. څوره پر حکومت او ریاست په دې خبرې کې سنجیده نه وي شوی، وره پورې به د کورمی مسله یا د قبایلو مسلې سکله نه حل کیږي.
ډیر زیاته مننه په قوم کې د جامع روحانیت صدر هغلی عادل حسن چې بس تر هغلی یو زمو پوښتنې مو جواب کړي. هغلی اسلام علي د پړچنار د ستونزې په موخه په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کیږي، داسې وس اوردل دي چې دوه یا ساته وخت ورکول شوی دی چې لوی لار پرانستل شي نو دوی به په ټول پاکستان کې لارونه وکړي، لوی لارې به بندې کړي. فکر کوي چې په دغه چاره سره به د کورمی ستونزه حل شي، او ستاسو په نظر د کورمی ستونزې اساسي لامل څه دی چې نه حل کیږي او بل اخره به حل راسوي؟
مرکزی حکومت واضح هي سمونه، صوبایي حکومت هیڅ قسم ته اوسه پورې لیکلو کې ډیمانډ نه دی کړی، عمومي مدد نه دی وخته. او صوبایي حکومت خپل یو منمانی شروع کړی دی، سدالته د پښتو کوم جرګی کیږي، ای پښتو جرګو دغه روایتو خلاف ورزي هغه دي شون سره وکړه، چې پیکس کمیټه یو نوی قانوني هغه ته وروستولو څه دغه تاسو هغه کوی لګو کوی و دغه خلکو نه دا ومنوي، یعنی د دې جرګي و د روایتو بالکل یو خلاف اقدام دغه کړی دی. په کور نه و څه دغه جرګو څه کله د پښتو جرګه نوستوي او هغه مطلب یو نوی قانون یو نوی آرډر کولی کوشش وکړي. دا حکومت خپل و منمنی وکړله، خو ډیر زیاتای کړی دی جرګي و د پښتو روایتو انتهایی خلاف یو اقدام کړی دی. سیدی مو ډیر سخت الفاظو کې مزاحمت کوو. د کور می موجوده کوم صورتحال دی، دا خو بالکل یو انساني علمي شکل اختیار شولو. د کورمی اکثریت غریبه طبقه ده، هغوی د خپل خوراکي مواد بالکل د دوو ورځو سټاک هغوی نه ساتي، ورځې مزدوري وکړي، قوم ته خپل بال باشته روزي پیدا کړي او هغه په وخوري، سوبیل بیا خپل مزدوري وکړي. نو اکثریت د غریبانو دی، امیر سړی و ځان ته یوې میاشتې دوو میاشتو درو میاشتو څلورو میاشتو سټاک وساتي، خو غریب سړی هم نشي ساتلی. اوس زیات تکلیف څه دی؟ هغه غریب ته دی او بل هسپتالو کې میډیسن بالکل مطلب درې څه ختم شو، او پیول ډیزل پټرول دا ټوله ختم شول. خلکو تاګر تاګ ډیر خلک پرچینور ایرګیر څوره خل دی پیدل مزنه کوي، او اندې طریقې سره خلکو زمینداری خراب شولې، ډیزل نشته، کرنده نه وشوله. دا هر طرف یې که چیرې وکړي دا یوه انساني علمیه دی، او بل طرف ته موته حکومت او چرچا پیر دښمن دا ټوله په یوه پیجته شوی دی. هر یو سړی یې دښمن یا مطالبه کو څه دو بی اصلي کا، یعنی دومره تیرای کو څه دښمن اوس کوي څه دا بی اصلي کا. ته دومره انسانیت لري څه بل ورځې دوه تنه د نیروغ له لغه ته څومره بې دردۍ سره انسانیت د وشرمولو په دې انداز کې تو هغه قاتل کړل، ولو اکبر نه مې د تو خصلی او ویډیو دوم نه جوړی کړلی، تمامه دنیا کې د شیر کړلی، په دې انسانیت خو ته پیږی نه. او بیا موته یې مغا د خمن موته یې نه دو اسلحه د دینه ټوله شویلی سي مو درې ورته پرشن شوي دی، درې ورته سي تو پرشن شوي دی. ندی مطلب دا دی چې ته د شتګر دی نه. ان شاء الله کورمیول سړی وو سپوري حکومت خلاف بالکل توپاک نه اوچات کړي، حکومت سه هر وخت همدردی کړي دی. نو دا اوس یو کورمی صورت حال ده، خو ورو په ورو یو بل روح احتیروي، لکه ووته لا پاکستان څه ته بندي درنې شروع شوې، دلته درنې شروع شول، احتجاجونه شروع شول. نو ته څه یې څه دي کنټرول خو ورځې نه بل رسته بې کنټروله کېږي د شوي نه، و خلکو جذبات دي، خلکو احساسات دي. نو دا خو به ډېر مشکل پیدا کړي که چیرې دیني حکومت پر اختیا غور ونه وړي، د دشتګردو خوله غږوي، نه دا به ډېر مشکل جوړ کړي، نه زه به بیا دا په زور یا کوم.
د سیاسي مسایلو کارپوه هغلی ماستر اسلام علي له تاسې نړۍ مننه چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. له خپل دواړو میلمنو ساسي له ملکیا نړۍ مننه. دوستانو زموږ اوسنۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د تهران راډیو نورې خپرونې مه هېروئ. په الله مو سپارم. رممل.
بیت لحم زلام دستوره.
دیر عزتمن اوریدون کو ده حضرت عیسی مسیح علیه السلام ده زوکړه په دې کلیزه کې ستاسو په خدمت کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
حاضر شویو او غواړو چې د دغه ستر الهی پیغمبر ژوند او کرامات ته په یوه تازه کتنې سره د دینونو د تاریخ یو ډیر شایسته څپرکی بیان کړو. په دې معنوي سفر کې له بیت لحم څخه تر هغې زانګو چې د مینې خبرې ورڅخه پیل شوې د حضرت عیسی علیه السلام د آسماني ولادت او رسالت له ستروالي او پرتم سره سم لا ډیر آشنا کیږو. هیله ده چې د دغه پروګرام څخه استفاده وکړئ او د پروګرام تر پای پورې زموږ سره له واوسئ.
حضرت عیسی مسیح علیه السلام ولادت نه یوازې د عیسویانو په تاریخ کې بلکې په ټولو الهي دینونو کې یو ځانګړی مقام لري. حضرت عیسی علیه السلام د خدای تعالی د یو ستر پیغمبر په توګه د مینې، عشق او رحمت مثال دی. د دوی ولادت د فلسطین ټاټوبي په بیت لحم سیمه کې په یوې سړې او لستورو په ډکې شپې د هغې زمانې په جاهلو خلکو باندې د رحمت د باران په شان نازل سو او د داسې معجزو پیل وګرځېد چې د خدای تعالی په لور د انسان د هدایت لاره یې هواره کړه. قرآن کریم په ګڼو آیتونو کې په تفصیل سره او په ښکلي بیان د حضرت عیسی علیه السلام زوکړه توصیف کړې ده. د حضرت عیسی علیه السلام مور بی بی مریم سلام الله علیها د دینونو په تاریخ کې د یوه لوړ مقام شخصیت او د پاکۍ او ایمان د نمونې په توګه پیژندل کیږي. متعال خدای اراده وکړه چې حضرت مریم امیندوار شي او په همدې بنیاد ورته الله تعالی د عیسی علیه السلام د ولادت زیری ورکړ. ویلی سو چې لومړنۍ معجزه چې متعال خدای د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت د ثابتولو لپاره هغه ته ورکړه د دوی د غیر معمولی زوکړې طریقه ده، لکه څنګه چې متعال خدای د آل عمران د مبارکې سورې په 15 آیت کې فرمایي: ژباړه، یاد کړئ هغه وخت کله چې پرښتو د خدای له اړخه مریم ته وویل خدای تا ته له خپل لوري د یوې کلمي یعنی بعظمت وجود سره زیری درکوي چې نوم یې مسیح عیسی ابن مریم دی او هغه به په دواړو جهانونو کې یو لوی انسان او د خدای د درګاه له مقربونو وي.
پاک خدای د خپلو پیغمبرانو د پیغمبرۍ د ثابتولو لپاره هغوی ته یو شمېر معجزې ورکړې دي. د زوکړې په وخت د حضرت عیسی علیه السلام خبرې کول یوه داسې بې مثاله معجزه ده چې د پیغمبرانو په تاریخ کې یو ځانګړی مقام لري. د دغه معجزې اصلي وجه نه یوازې د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت ثابتول او د هغه په نبوت باندې د خلکو ایمان راوړل و، بلکې د دوی د قدرمنې مور حضرت بیبي مریم سلام الله علیها د سپېڅلتیا او پاک لمنۍ د ثابتولو او د هغې له پاک شخصیت د تهمت لرې کول و، ځکه چې کومو خلکو ته چې پته وه چې مریم واده شوې نه ده د هغې په غېږ کې د عیسی په لیدو حیران شوي وو او په بیبي مریم یې ناروا تور پورې کاوه. د قرآن مجید د مریم سورې له 10 نه تر 13 پورې آیتونو کې راغلی دی چې عیسی مسیح په گاواره یا زانګو کې له هغو خلکو سره چې د ده او د ده د مور چاپیره راغونډ شوي وو او د دغه ماشوم د راوړلو په وجه یې حضرت مریم ملامتوله، د خدای په وکم خبرې کوي او وایي: وی ویل زه د خدای بنده یم، هغه ماته آسمانی کتاب راکړی دی او زه یې پیغمبر ټاکلی یم، زه یې چې هر چیرته ووسم یو برکتناک وجود ګرځولی یم، او تر څو چې ژوندی یم د لمونځ او زکات سپارښتنه یې راته کړې ده، او زه یې د خپل مور په نسبت نیکوکاره کړی یم، او جبار او سخت یې نه یم ګرځولی. او د خدای سلام دې وي پر ما په هغه ورځ چې وزېږېدم، او په هغه ورځ چې مرم، او په هغه ورځ چې بیا به ژوندی راپاسول شم. دا شان مریم الهی تقوا خپلوي، او د خدای تعالی په حکم د خپل قام د ملامتونو او تهمتونو په وړاندې چوپتیا غوره کوي. پاک خدای د هغې زوی یعنی مسیح ته دا قدرت ورکوي چې په زانګو کې خبرې وکړي، او په دې معجزې سره د خپلې مور دفاع وکړي. خدای تعالی دا خودل غواړي چې کوم خدای چې یو نوزیږې ماشوم ته په گهواره کې د خبرو کولو قدرت ورکوي، کولی شي چې یو ماشوم بې له پلاره هم
د حضرت عیسی علیه السلام په نورو ځانګړنو کې هغه معجزې شامل دي چې دوی د خپل ژوند په دوران کې ترسره کړي دي. قرآن کریم د دوی لخوا د ناروغانو د ښه کولو او د مړو د ژوندي کولو په شان معجزو ته اشاره کوي، او د آل عمران سورې په 49 آیت شریف کې داسې فرمایي: یو استازی د بني اسرائیلو په لور لیږي او هغوی ته وایي چې ما ستاسو د پروردګار له لورې تاسو ته یوه نښه راوړې ده. زه له خټې څخه ستاسو لپاره د مارغه په شکل یو څیز جوړوم، بیا پکښې پوکم چې د خدای په اراده به په ژوندي مارغه بدلیږي. او پیدایشتي ړانده او د برس یا برګي ناروغان ښه کوم، او مړي د خدای په حکم او ارادې سره ژوندي کوم، او څه چې خورئ او څه چې په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ د هغوی خبر درکوم. په حقیقت سره په دې کې ستاسو لپاره د خدای د توحید او علم او قدرت او زما د نبوت نښې دي که د ایمان خاوندان یاست.
دوستانو، د حضرت عیسی علیه السلام بله معجزه د آسمانی طعام نازلیدل و چې د حواریونو په غوښتنه او د حضرت عیسی علیه السلام د دعا په برکت نازل شول. خدای تعالی په قرآن شریف کې د سوره مائده په 114 او 115 مبارک آیتونو کې په دې اکله فرمایي، یعنی د مریم زوی عیسی دعا وکړه: خدایا پروردگاره، له آسمانه موږ ته خواړه راولیږې تر څو زموږ د اول او آخر لپاره عیدي شي، او ستا له خوا موږ ته یوه نخه او موږ ته روزي راکړې، تر ټولو ښه رزق ورکوونکی یې. خدای په ځواب کې وفرمایل: دا کار به ستاسو لپاره وکړم. یو ټکی چې ستاسو مینوالو پام ورته راوړل غواړو دا دی چې حضرت عیسی علیه السلام خپلې معجزې د خدای تعالی په اذن او ارادې سره ترسره کولې. په دې وجه په یاد آیت شریف کې د به اذن الله عبارت راغلی دی. دا ډول د حضرت عیسی علیه السلام معجزې چې د خدای تعالی دوی ته ورکړې وې د خدای تعالی د قدرت او اراده نخین خانه دی. او سربیره پرده چی ده حضرت عیسی علیه السلام پسترتوب تینگار لری ده حقیقت پلور ده انسانانو ده لارخوون پلاره که ده دوی ده ستر رسالت بیانمون کی هم دی.
د حضرت عیسی مسیح علیه السلام ولادت د دیانو په تاریخ کې یو ډیره مهمه او مقدسه پیښه ده چې د الهي رحمت د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي او په قرآن کې دغې موضوع ته په اشارې سره د خدای پاک د لامحدودو قدرت د څرګندولو لپاره ده چې په طبیعت کې په بنیادي بدلونونو قادر دی. له دې څخه ماسې وه حضرت بی بی مریم سلام الله علیها د متعال خدای د دغه امر په منلو سره د خدای د ارادې په وړاندې د تسلیم او رضا یوه بیلګه ده، ځکه چې د ملامتونکو له بدوردو سره به مخامخ سي او خلک به پرې تهمتونه یعنی تورونه ولګوي، خو د متعال خدای امر یې په دې هر څه مقدم او مخکې وباله او د خدای د حکم په وړاندې د تسلیم سر ټیټ کړ. متعال خدای هم د هغې مقام او منزلت لوړ کړ، هغې خپل نه ختمیدونکې رحمت ته ننایسته او داسې زوی یې ورکړ چې د خلکو هدایت او لارښوونه یې کوله. دغه هدایت د حضرت آدم علیه السلام له زمانې راهیسې چې د ټولو انسانانو پلار دی د دنیا د ټولو خلکو لپاره تر ننه پورې دوام لري. له دغه هدایته یوازې هغه کسان ګټه پورته کوي چې د حق او حقیقت په لټه کې وي او د خدای تعالی په دې لاره کې کامیابه وي.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، هیله ده چې دا پروګرامو د خوښي وړ ګرځېدلی وي. یو ځل بیا درته د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه زوکړې او ولادت مبارکي وایو، او له متعال خدای غواړو چې د حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور رانږدې کړي انشاءالله. شک نشته چې د خدای تعالی د دغو دوو ځلانده ستورو د شتون په رڼا کې د الهي هدایت رڼا د ټولو انسانانو په زړونو کې، که هغه د هر دین او آیین منونکي وي، لګوي. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
Thank you.